آزادی میلمه.
سلامونه، نوری است، نوریم ستاسی کوربه. د آزادی میلمه مونن داسې یو څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی. په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یوه ماستري، او د غرض امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بله ماستري. د ازادي رادیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی، او د سولې او شخړو اړوند موضوعاتو په باب هم ورسره ډېرې مرکې شوي دي. ښایي تاسې ډېرې له نوم او غږ سره هم آشنا یاست. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی، څه موده یې مرستیال و او اوس هم د دې مرکز غړی دی. حکمت اعظمي مو میلمه دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوري صاحب، خوشحاله یم چې په دې مرکه کې ستاسو سره یم. زما پورا نوم حکمت الله اعظمي دی. نیکه مي اصلا د کندهار د ارغنداو و، بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته. نو بیا مې پلار دی بېرته راغلي دي، جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کښې اوسېدلي یو. او زما تولد کله چې د افغانستان کښې جنګونه وه، نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي وو، نو زه په باګرام کښې پیدا سوی یم. او وروسته د هغې نه د فامیل هجرت ته اړ سوی وو، پاکستان ته تللي وو د یو څه مدورې وو. د هغې نه وروسته بیا بېرته راغلي یو په هلمند کښې. نو خاپوړي مې په هلمند کښې کړي دي، ابتدایي مکتب مې وړې شروع کړی، وروسته کندهار ته، او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته. د دولسم نه علي لیسې نه چې فارغه شولم، ننګرهار کښې مې آخري کال وویل، میا عمر لیسې نه فارغه شولم. د هغې نه وروسته په کابل کښې اوسېدلی یم. نو په ټولو ولایتونو کښې، په اکثرو ولایتونو کښې هم مې سفرونه کړي دي، هم مې تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره را سره ده، خو ډېرې خاطرې چې را سره دي هغه د افغانستان د جروب نه، د هلمند او کندهار نه را سره دي، چون چې هلته مې ډېر وخت تېر کړی.
ډېر ښه. دغه دومره سفرونه له یو ځای نه بل ځای ته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کول وو او که کوم نور عوامل درلودل؟
کله چې داخلي جنګونه و، خواخو طبعا چې فامیل مجبور وو چې د امنیت د خاطره د افغانستان ځینو ولایتونو کښې اول لاړ سي، چې کله ممکن نه و بیا ته پاکستان ته مهاجر سو. کله چې بېرته راغلي یو په داخل د افغانستان کښې، چې کله وضعیت لږ بهتره سوی و، کډه چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې دپاره و چې یو بهتره ځای کښې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته را تللو، ټول په دې باندې موافقه مو وکړل چې په کابل کښې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کښې بیا کابل ته را دغه سو، کډه مو راوړل کابل ته، او ورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي همالته اوسېدلم د ټول فامیل سره.
ډېر ښه. د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کاردان پوهنتون، چې یو خصوصي پوهنتون، هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال کښې زه فارغ شولم. یو شی باید یادوري وکړم نوري صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو ده چې وګورم، د دې یو اکثریت کلونه داسې تېر شوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم، او هم به مې کار کوی. ما ښه په یاد دي کله چې کندهار کښې وم، غالبا شپږم اووم صنف کښې وم، ما په شیري سنټر کښې کمپیوټر کورسونه د شیري سنټر کښې، هلته ما تدریس هم کوی. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلاند ستوري په نامه باندې وو، او هغه کښې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دوی په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلودل. نو په هغه کښې زما هغه یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلې وه، هم ښوونکی هم زده کوونکی. نو زه ډېر کشر وم، او د خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل، هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست، هغه مې په همدې شکل باندې وو، په دفتر کښې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به د دفتر نه رخصت شوم، بیا به تللم پوهنتون ته، کښې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکول، بیا به نو کورس ته تلم.
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنې دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویلي چې د شپږم ټولګي زده کوونکي ویلی د زده کړې په تر څنګ مو هم کار کوو، اوس چې ورته ګورئ ستاسو په دا اوسني ژوند کې هغه پخوانۍ د کاري تجربې چې ډېر کوچنیوالي کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي دي، کوم عکس العمل وینئ لیدلی مو دي؟
صاد کانادا ته وایم دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډېر زیات کومک وکړي. تر نورو خپل لمسنه ځوانانو یې مسؤلیتونه ډېر ژر رادغاړي کړل، او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره یې وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم. مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د هلکتوب نه
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه؟
دقیقا، یعنی ما ډېر د زه د سپورټ څخه ډېر لیرې وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري او ساتیري ته ځي او هغه څخه لیرې وساتلم، نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پرېښی دی، نو دغه هغه یوازنۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل، نورې ټولې مثبتې.
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه یې زیات شي، خو هغه دا په دې پورې ماړه ده چې دوی څومره توانایي لري، څومره کولای شي چې دغه اماده وسیږي، نو هغه ته په کتو باندې انشاءالله دا فیصله به کوم.
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بلې، الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاد لرم. اول اولاد مې لورکۍ ده، دریا، د دوه نیمو کالو ده، ډېره هوښیاره، ډېره زیات پوهه نجلۍ ده. او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی، همت نومو پرېښی دی، تقریبا څلور هفتې د نیمې هفتې کېږي، نو دغه دوه اولاده لرم. د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
وروسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو که راشو بېرته هغه د کابل دورې ته، تاسو وویلې چې اقتصاد مو لوست، کاردان پوهنتون کې، څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ؟ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې، او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې.
نوري صاحب، کله چې ما پوهنتون شروع کوي د هغې نه مخکې یو تحقیقاتي نهاد د اړیکو دفتر یا د لیزن آفیس چې اوس هم په کابل کې فعالیت لري، ما په دې ځای کې وظیفه ومنده، او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې، او بالخصوص کندهار، اروزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بخش سره آشنا شولم، نو ډېر دلچسپ و. دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل، او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه برخه پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم و، هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و. نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کوم سره چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي، او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړې، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل ولا ماستر می پورا کړل. هغه کې مم ډیر پر دې باندې فوکس وکړي چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنگي وو، د هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډل د تجاربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپله ما تیسیس لیکي د هغې دپاره افغانستان ته راغلم. او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم، نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپله دوم ماسټر ما وکړله، هغه هم پوره سکالرشپ وو او ماشین زفاره ته تللی.
څه وخت له افغانستانه راووتلی او ولې؟
نوري صاحب، افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي، امنیتی ستونزې او نور ستونزې مزدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورټ ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلودی چې زه په اروپا او په غرب کې آرام ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بیرته افغانستان تللم، یعنی ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي، نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دې د ژوند کول دپاره دې زه آرامه پاتې شم یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد د مشتپنا آفر کړل، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې و چې مور پلار یم راسره قبلول، زما پورې چې کوم ورور مې و. نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل. فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده. بیا راغلو ناروې. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې مور ناروی ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروی صدراعظم دې څلور افغانان دعوت کړل، یو پکښې کې زه وم. او دغه ټیم، دغه د افغانانو ټیم رهبري کوي، زه مخامخ ورته کښېنستم، مګر وزیر خارجه یم. ما یو خبر ورته وکړل چې هغې را ټول دا خبره دي ډېره خوښه شوه او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدراعظم دغه افغانان چې دا په دې طرف ته ټیبل تاسو ته ناست دي، دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راشي یا دلته د مهاجرت ژوند غوره کړي، دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي، آرام ژوند وکړي. یو ډېر پخوا مو دا چانس درلودی، مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه مور بیسته کشولو وطن ته. او فکر مو کوي چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي، او ما تر یو اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی، هرڅه له لاسه مو ورکړل، نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې هم زه په دې باور یم که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي، زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدلو لپاره راشي انتخاب کې، مګر د افغانستان مشکلات دي. نو بېرته راځم، همسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېرېږي، مشکلات به ډېرېږي. نو په دا خاطر مې فیصله وکړله چې فامیل، اولادونه، مور پلار یو بهتره ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅې چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله، د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغسې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونه مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کېدله چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي وو هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زموږ فعالیت، زموږ د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپل فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولی شي چې یو سیاسي تفاهم سره ورسیږي. او د دې دپاره ګورئ، کله چې په 2009 کال کې امریکا نور عسکر راستوله، موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وسي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوم تر څو کاله، هغه په یو برنامه ته شروع کړو چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي، او تقریبا موږ 10 زره طالب بندیان زموږ مخین پاتې شو. او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زنداني کېږي باید اقلا د دې سره داسې کومک وکولی شي چې د دې حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا دوی ایله کېږي، دوی بېرته عقده وانخلي، او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي. او د طالب لوړ پور چارواکي په کابل کې ناستي په شمول د ډېرو لوړ پور چارواکي هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخېن پاتې شوي دي. نو موږ همېشه پر دې باندې په دې باور درلودی، او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده. ډایلاګ، بحث، مذاکره دا د رای حل. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخواني افراد لکه صاحب السلام ضعیف، د دې سفیر په پاکستان کې وکیل احمد متوکل، اکبر آغا، د دې یو شورا موږ په دفتر کې درلودل. او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتمادسازي رامنځته شي، او طالب په دې فکر باندې.
اعظمي صاحب دې فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړلې وه، آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنګ نه پرته کولی شي سولې ته ورسیږي، او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه وه، 2001 نه که راواخیستلی شي نوري صاحب، تر 2001 پورې دا خو مختلف.
خو په لومړیو کې د جنګ شدید نه و، له 2006 نه وروسته شدت یې پیدا کړ. په هغه لومړیو کلونو کې احتمال د دې و چې که چیرې سمه پالیسي غوره شوې وای ممکن جنګ دومره شدت نه وای پیدا کړی. ډېر کارپوهان ډېر په دې نظر باندې دي، خو که راشو په ټوله پر کلي توګه باندې عمومي وضعیت چې اوس موږ تاسو یې شاهد یو، فکر کوئ چې دا د ډېرو اشتباهاتو زیږنده نه ده چې په راس کې یعنی تر ټولو مهم ممکن خپله د افغانستان هغه د تېرې شل کلنې دورې واکمنانو؟
شک نشته چې کله چې 2001 حمله کېږي، د امریکا راځي، یو نوی نظام په افغانستان کې جوړېږي، دلته ډېر زیات اشتباه شوي دي. یعنی دا تعداد زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نوی د ستونزو سره ایښودل شوی شي. مثلا پر دې باندې بحث کېږي چې آیا طالب باید د بن غونډې ته راشي را نه شي. د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي، د طالب ځینې چارواکي په شمول د ملا برادر تر کومې اندازې پورې چې زه په خبرم دی سولې ته لیواله، مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دی د امریکا متحدین سوله او د نوی دولت کې ځای پیدا کړي، دوی د طالب څخه حقوق دکشي کوله، او د حقوقې پر بنیاد باندې ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشدې بیرته زمینه مسایله کړل. دا زه منم، په دې کې شک نشته، مګر سوال دا دی نوري صاحب، کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي، څنګه جنګ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي، په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبیک کوي. یعنی که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوها کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله، او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل، په هغه کې یو نتیجې ته زه ورسېدلم. هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول، کله چې د مسکو یو غونډه کېدله، په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی، دی خو د جنګ په فکر کې دی. د یو سم تانه سیاسون تور کوي، اگر چې د دوحه کې به سیاسون ته ویل شي تاسو تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسو ته برخه درکوو، مگر دا فقط خدشي وعده وي. نو مختلف وختونو کې مختلف اشتباهات شوي دي، او په دې کې یو اړخ نه سم ګرمولی شي. یا څوک دي وایي چې امریکا دا کار وکړي، یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي، یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی، د امریکا نه نیولې پخواني مجاهدین، پخواني سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم که بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي، زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري، چونچې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول چې جنګ ودرېږي، د سول د لارې جنګ ودرېږي. په هغه کې ځینې خلک مثلا پخواني دوه رئیس جمهورانه ملامتوي، اشرف غني او حامد کرزای چې دې مسول ځنې فرصتونه لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی، په دغه موضوعاتو باندې کړی، ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي، جنگ د سولې د لارې خاتمه ورته ومومي او هغه بس کړي. مګر د طالبانو ځینې هغه فیصله دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مدعا وای که چېرې موږ جنگ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای، بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدله. هغه جنګیالیو چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس هم لري، هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سر باید خلاص کړي چې هغه خلک اوس هم روان دي، یعنی دغه د اوسني نظام چې په طالبانو کوم په کوم ډول باندې مخته وړي، د دې سره هم موافق نه دي یا راضي ځینې نه دي، د دوی د کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع کېږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل، یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، ډېر لویدیځ کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. په تېره بیا چین ته، چین ممکن هغه خلا چې د امریکا په نه موجودیت کې رامنځته شوې ده په افغانستان کې ممکن در ډکه کړي. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړي دي، فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان هغسې ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډېر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نه شي. دا تر ټولو د دوی هغه اولویت کې منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریانو دپاره، د دوی د فابریکو دپاره، دوی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي، چې اقتصادي اړخ یې دی. چې اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي که ونه کړي، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي، هغه ډېر ناچیز وه. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله وو. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي، چې تاسې زما منافع تامین کړي او زه به تاسې ته د هغې په مقابل کې ډېر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نوی مشروعیت د دې څخه حاصل کړي، چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي، د دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځایناستی په افغانستان کې نشي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري. اگر چې پیسه داره دی، امریکا هم قرضداره ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډېر زیات تجارتي فکر لري. هغه که یو روپۍ مصرفوي، باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو د افغانستان دپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. د افغانستان دپاره یې داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
زمي صدر بحث ډېر زیات سیاسي نه شي. په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کېږي چې هغه وروسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلېږي. له هغه مثبت نه که سړی پیل کړي خواږه خاطر لري، یعنی خواږه ډېرې دي که څنګه؟
نه نه، افغانانو په ژوند کې متاسفانه خوږې خاطرې چې دي، خوږې خاطرې ډېرې کمې دي نوري صاحب، او دا یو حقیقت، دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو اعظمي صاحب ډېر که داسې بدبین ونه اوسي، له ترخو خاطرو یا هغه تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي یوه خوږه خاطره راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و، زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بی بی می په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده، هغه یو ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا الله تعالی تحفه ده، کله چې دی پیدا سوي دي دام د یو بهترین موخو څخه زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا داسې ترخه خاطره لري که او کله ترخې تېر شو؟
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه وراته سخت وه. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نو سکوت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو، نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سلکو موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو، او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم. امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به تر ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بستر راغلل، او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بیرته د یو بهتري خواته ولاړ شي، او وکولای سم چې خپل وطن ته ولاړ سم او ژوند وکړم، اولادونه مې ورې ژوند وکړي، او په ارامه او صدق د امن فضا کې د ټول فامیل سره بیرته یو ځای سم.
ازمي صاحب ډېره مننه. کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خپرونه کې براسره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت ازمي و چې ډېر کلونه د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی دی.
Mata mata jam dasrol bon gaben rak mata chedin rak osman gard mata chedin rak osman gard mata mata jam dasrol bon gaben rak mata chedin rak osman gard mata chedin rak osman gard sasanini papanini papamama prema padanini dasasanire resa mamama re sare sani bali bali sare sa sasanini dada papapaga gagare resa 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 mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat sarigavada samusafar ta da hijran wahaliya sarigadapa samusafar ta da hijran wahaliya dabagare mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasrola bon gaben rak mata chedin rak osman gar mata chedin rak osman gar gag pap dad sasani kabal da ko lutakti praya kabal da ko lutakti praya samaya ji ji tapak mash ki paho dada pagap samaya ji ji tapak mash ki paho dada kare mata mata ja mata mata ja mata mata jam dasrola bon gaben rak mata chedin rak osman gaur
mata sheden raga goz manika
sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re
The Kandahar Shin Arghandavar The Kandahar Shin Arghandavar The Kandahar Shin Arghandavar Kalar Mi Waswa Kalpatak Kheravar